اودونکو د مشالو پرونه خبرونه کې د خپل قربا سره لمومند او د خبرونو ویاند او مشازم سلامونه ومني. وخت ګرمي 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په کراچۍ کې 14 د پخواني کیپټن صبدر د نیولو په اړه ورستي معلومات او د غراز نور هم یو شمیر ستاسو لپاره موضوعات ترو تر هڅه مخکې ورزو هم شازمي ته تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د پاکستان د پوځ مشر د کراچي پر پولیسو د فشار راوستلو د پیسي د پلټنو امر کړی دی. د کراچی په گلشن اقبال سیمه کې په یو 14 کې 15 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. بلخوا د افغانستان په جلال آباد ښار کې د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو پروسه کې د ګڼې ګڼې له امله 11 مېرمنې وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوځ مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښ د پلټنو امر کړی دی. د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښ ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او ژر تر ژر خپل راپور د پوځ مشر ته ورکړي. د بیان لاغور سره غلی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې پر مشرانو ژغ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه د خپلې ادارې پلټنې وکړي چې هغوی څه ډول په سند صبح کې فعالیت کوي. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف زوم محمد صفدر د اکتوبر پر 19 سهار وختي د جناح د مزار د تقدس سرغړونې په تور د کراچۍ په یو هوټل کې خپلې خونې گرفتار کړل سو چې بیا وروسته په مغه ورځ په ضمانت خوشې کړل سو. پولیس وایي پر هغوی فشار راوستل سو چې د صفدر پر ضد مقدمه درج کړي. بلخ د پاکستان د سند صوبې پولیسو مشر مشتاق میر د پولیس د لوپړو چارواکو رخصتي د 10 ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي دا ګام پر ناوخته لاغ ورسره پورته کړ چې د پاکستان د پوځ مشر د کراچۍ پر پولیسو د محمد صفدر د گرفتاری لپاره د فشار راوستلو په اړه د پیښ د پلټون امر وکړ. مشتاق میر خپل رخصتي هم ځنډولې ده. د سند پولیسو پر ټویټر په خبر کړي بیان کې ویلي چې د ملي ګټو او د پلټون ته نتایج راتلو پورې رخصتي ځنډولې دي. له دې وړاندې د سند پولیسو مشر او لشت لږ د 12 نور لوپړو پولیس افسرانو پر اړوند چارواکو پر رخصتي د تلو خواست کړي وو. دوی د رخصتۍ په خپل غوښتنلیک کې د صفدر د نیولو د پیښې یادونه کړې او لیکلي دي چې په پولیسو نه یوازې ملنډي وال سوي او دوی سره نامناسبه رویه سوي، بلکې د سند صوبې لوړ رتبه او ټیټ رتبه پولیس له غم او خفګان سره مخامخ سوي او د دوی روحیه کمزورې سوي ده. دوی دا هم لیکلي چې د فشار په داسې سخت حالت کې دوی په مسلکي ډول خپله دنده نشي ترسره کولای. د صفدر له نیولو سمدستي وروسته د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو نوي اتحاد، پاکستان جمهوري غورځنګ ځینو مشرانو هم په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی چې د دې پیښې تر شا لاس لري. د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې په یوه 14 کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه 14 نن سهار د گلشن اقبال په مسکن چورنګي کې په یوه 4 منزله عمارت کې وسوه او په ظاهر داسې ښکاري چې سلندر چاودېدلې وي، خو د بم ډسپوزل سکواډ ټیمونو پلټن روان دي چې د چاودنې نوعیت معلوم کړي. بلخوا د دې فاونډیشن مشر فیصل دي پاکستان رسنیو ته ویلي چې په 14 کې 15 کسان وژل شوي او 14 زیات ژوبل دي. د سند اعلی وزیر د 14 نوټیس په اخیستو سره د پولیسو مشر څخه راپور غوښتی دي. د اکتوبر پر 16 هم د کراچۍ په شیرین جنا کالونی کې ریموټ کنټرول بمې 14 سی وچ پکې 15 کسان ژوبل سیول. خبرونه لمشال رادیو خبري. نن سهار د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو پروسه کې د ګڼې ګڼې له امله یو شمېر کسان تر پښو لاندې سوي او مړه سوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل نن سهار مشال رادیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ولایت حوزوي روغتون ته د 11 مېرمنو جسدونه او همداشان 10 ټپیان وړل سوي دي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې دوه نارینه او اته مېرمنې دي چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د کورونا وبا له کبله تر اوږد ځنډ وروسته په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان د ویزو د ورکړې چارې پیل کړې. ولایتي ادارې او مدني فعالانو په ګډه د پاکستان له کونسلګری بهر په فوټبال لوبغالي کې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره خلکو ته د ټوکن ورکولو بهیر پیل کړی و چې پکې دا پیښه رامنځته شوه. افغانان زیاتره وخت د علاج لپاره پاکستان ته ځي او د ویزو ترلاسه کولو لپاره سلګونه خلک سخت ناروغان هم انتظار باسي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې اهم شاه زمي تاسو ته وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د کراچي په ګلشن اقبال کې چاودنې ځینو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې او د پاکستان پوځ مشر وروسته له هغو د کراچۍ د حالاتو نوټس اخیستی چې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو د پوځ له مشر غوښتي چې د مریم نواز د خاوند او پخواني کیپټن صفدر د گرفتارولو په لړ کې له خپل ادارې تحقیقات وکړي.
اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی لخوا په قبایلی ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ د بحالولو اجازې په ورکولو قبایلی ځوانانو خوشحالي څرګنده کړي.
قبائلی اضلاع کے دے انٹرنیٹ کو لوگ دو چکا فیصلہ کرے دو گورنمنٹ نو مونگ دغه فیصلے ہر کلائی کہو دا یو خوشائن فیصلہ دو.
او پرنگہار کے پر جنگ کے رون شوی یو تن وای
نا بنایان یو یا ار اورز مونگ د معلولین او تولید لرو نو په طالبانو او په دولت میندا غږ دے چې نور دی ماشین ته پارٹی کې کی دی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لډیو سره اوسه. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د کراچۍ په ګلشن اقبال ودانۍ کې چاودنې لګتل لګا 15 کسان وژلي او 40 کسان یې جوبل کړي. هلته کې له یو ځایي خبریال سلیمان سادات سره خبرې کوو چې همدا وخت موږ د ټلیفون په کرخه دی. سلیمان سادات صاحب، ډېر ډېر ستړي مشي، یو دغه پیښه څه وخت او کله رامنځته شو؟
جی بالکل، دادا سہار وقتی چودہ کے دن وقت پورے انگلش کسان پر زخمیاں دی اور درے پر کے لیے مڑ گئی اور چکن پر کی مڑکی تھی اگے کی تن یو خاص ادا گو پر ناری نہ دی اور دخار درے مختلف اسپتالوں نے دیے پکم کے اس وقت کے چودہ نے زخمیاں چلیا کا پراتی وقت پورے دانے بھی معلوم شیو چھ آیا دا دھماکہ جو شیو دن کا چودہ نہ چکا مشیو دا ایکسپلوزیو یا چې کوم ځای کې دا د مارکیټ ودا غیښته ته چي دي چې نه مختلف فرانچایزز دي د مختلف فوډ چینز یا دا د ګیس سلندر دا د مارکیټ ودا خو په دې 14 نه کې دنه دا چې کوم بلډینګ دا ډیر زیات خراب شوی دی او چې بلډینګ اتھارټي چې دا اوی چې دا بلډینګ دی دا خطرناک قرار دی کړی دی او بلڈنگ چیز واس میزربل نہ او چ سو دی پدی دے دنا دی دی اگا بڑا بلڈنگ خالی کی والے چے 14 نہ پس دا بلڈنگ دیر رات خطرناک شو دے او پورے چے مختلف زمون چ کم ایجنسی دی پولیس دا رینجرز دا ټول انتر سیٹی دی او دا بلڈنگ بوائے نہ کی او دا کوفیشنٹ چے معلوم ہے چے دا 14 دا دسنا شو دے
سم ډیره زیاته مننه ستاسو نه سلیمان سادات د ځای خبریال په کراچۍ کې. تاسو واردل چې د کراچۍ په ګلشن اقبال ودانۍ کې چاودنې که څه هم سلیمان وایي چې په هغه کې درې تنه مړه شوي دي او دغه راځه 25 جوبلې، خو د پاکستان ډان او جیو رسنۍ وایي چې د وژل شو شمیره 15 ده او چې کوم جوبل تنان دي د هغې شمیره 40 ده. او څنګه تاسو د سلیمان سادات په خبرو کې هم واردل چې لا هم نه د معلومات چې د چاودنې نوعیت څه دی، آیا د سلندر چاودنه ده یا چې کوم چاودیدونکي توکي دي د هغې چاودنه ده، لا هم د چاودنې نوعیت نه دی معلوم. له مشال ډیو سره اوسئ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو.
اردن کو د پاکستان د فوج مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیخي پلټنو امر کړی. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیخي ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې وکړي او زر تر زره دې خپل راپور د فوج مشر ته ورکړي. دا بیان هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د فوج او استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغو د فشار راوستلو په اړه دي د خپل ادارې پلټنې وکړي. په نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوس راکوي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19مه نیټه سهار وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروستو د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اخیستلې دي او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د کراچۍ کور کمانډر دي د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دي معلوم کړي او زر تر زره دي خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومې مخصوص پیښې ذکر نه دی شوی خو د پوز د مشر لخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه دا امر د هغې وروستو ورکړل شوی کله چې په سند صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سند صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخلا پلټنې وکړي.
ایچ ایس او سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ڈی آر جی تک سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں
نے تانو د مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ٹول پولیس دا پختنه کوي چې هغه څوک چې د دو بجو وروسته سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو او هغه دو کسان څوک چې د پولیسو د مشر یا آی جی کور ته ورغلي وو او سحر سلور بجې د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجوانه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا اداره کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو نو د سند صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوي دي او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمونږ پولیس یا استیپاګانی ورکوي یا په چوټیانو روان دي او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د سند پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیر ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړوند چارواکو ته لیږدولي وو او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې یادونه شوې ده چې په ترڅ کې پولیس د سخت خپګان فشار او غم سره مخامخ شوي دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکل شوي دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپله دنده نشي ترسره کولی او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول غواړي. بیا روستو د سند د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا په خبر شوی یو روستي بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسي. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوي دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږیستې له اعلان مخکې تاسو د غلام غوس راپور اورېدو. په راپور وو د چې د پاکستان پوز مشر وروسته له هغو د کراچۍ د حالاتو نوټس اخیستی چې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو د پوز د مشر نه غوښتي چې د مریم نواز د خاوند د گرفتارولو په لړ کې له خپل ادارې تحقیقات وکړي. او اوس هم راځو دې ته څرنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د ویزو اخیستلو پر مهال ګڼو مېرمنو ته مرګ جوبله وختي د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار وختي د جلال آباد د فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزې لپاره د ټوکن اخیستو پر مهال د ګڼې ګوڼې او رش له امله یو لس ښځې مړې شوې او لس تن نور ټپیان شوي دي. پر دې تازه معلومات اخلو هلته کې موجود ل خپل خبريال باس احمد عابد عابد چې ډېر سټریم شي او روسي څخه معلومات دغه پیکي پړبالي
مننه. روسي معلومات خدای دي چې په دغه پیخه کې یو لس میرمنې چې د پاخه عمر خاوندانې وي دا وزل شي لس میرمنې نورې تفهیم شي او درې نارینه هم پکې تفهیم دي. دا ویزی په داسې یو فوټبال لوبغالي کې ورکول کیږي چې لزګونه زره خلک پکې ځایږي او د ویزو اخیستو لپاره هم لزګونه زره خلک راغلي وو. او دا ځکه چې په تیرو اوو میاشتو کې چې د پاکستان د ویزې هغه پروسه بنده شوې وه او اوس د تیر یوې اونۍ راهیسې پیل شوې ده، نو ډېر هغه خلک چې دلته بند پاتې دي او کورونه یې په پاکستان کې دي بیرته خپلو کورونو ته تګ غواړي، او یا دا چې ناروغان دي، او یادا چې د اتو ولایتونو خلکو ته ویزي په جلال آباد کې ورکول کیږي. نو د رش وجه دا وه او ویزو اخیستلو بې تابي دا ده چې هر څوک غواړي چې مخکې تر مخکې قطار نه ځان وباسي، رز جوړ کړي او ویزه ترلاسه
کړي. چارواکو څه ویلي دي چې دغه تحقیقات به کوي چې وجوهات څه دي، یا څه ذمهوارو کسانو ته یا انتظامیه ته به څه داسې څه امر کړی دی که نه؟
چارواکي خو وایي چې د دغه نظم او ډیسپلین لپاره دی درې سوه شل تنه پولیس رضاکار مدني فعالان او ښځینه پولیس یې ګمارلې وي، خو دا چې لسګونه زره خلک دغلته د ویزې اخیستو دپاره راجمع شوي وو د قطار له کنټروله وتي او هر چا غوښتل چې ځان د بل نه مخکې کړي، نو څوک هم چې د خپو لاندې د خلکو راغلي دي
ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار وختي د جلال آباد د فوټبال لوبغالي کې د پاکستان د ویزو لپاره د ټوکن اخیستو پر مهال د ګڼې ګوڼې او رش له امله ډېرې ښځو ته مرګ جوبله اوختي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اردوونکو، د پاکستان سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن قائمه کمیټې له سپارښتنو وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ په قبایلي ضلعو د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو اجازه ورکړې، خو انټرنیټ کمپنۍ ته یې ویلي چې دا به په سرحدي سیمو کې په محدوده فاصله کې بحالوي او دا باور به ورکوي چې سیګنل به یې له سرحدونو 3 کیلومتره را په دوی خوا کار کوي او هغه اړخ ته به نه رسي. قبایلي ځوانانو د حکومت دغه ګام ستاینه کړې، وایي چې دوی له آنلاین کلاسونو او نورو مهمو ضرورتونو څخه محروم وو. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمین سینیټر تاج محمد پردی ویلي دوی د سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د قائمه کمیټې په وروستۍ غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو غوښتنه کړې، او یاد کمیټې په دې لړ کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته سپارښتنې لیږلې وې. د اکتوبر په لسما پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پاغې کې د ځن شرطونو په عملی کولو سره د پاکستان په مختلفو سرحدي سیمو کې د انټرنیټ سهولت بحالولو پریکړه کړې. په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمین سینیټر تاج محمد پردی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د وبا او تعلیمي ادارو تړل کېدو په وخت وخت په ټول پاکستان کې زده کوونکو آنلاین کلاسونو په ذریعہ تعلیم حاصلولو، خو قبایلی زده کوونکي ترې محروم وو. نو ځکه مو ټولې سرکاري ادارې په دې قانع کړې چې اوس قبایلو لپاره دا د 3G او 4G انټرنیټ سہولت ډېر مهم دی.
خپل محنت شروع کړه ټول سرکاري ادارو ټول چې څومره په دې ملک کې ادارې دي اسټیبلشمنت او ټول سفر هغه ته کې اخر موږ باندې دا قایل کړ چې هر قبایل څنګه چې کوډ 19 راځي ټول دنیا د انټرنیټ په ذریعہ باندې ایجوکیشن اصلي قبایل بچي فارغ تاسو په کورو کې نه ده لپاره دا انټرنیټ بار کول اوس عام ضرورت دی. او ماشاء الله لکه په ملک کې امن سکون هم دی، خیر خیریت دی. نو تاسو په دې باندې قایل کړ
د خیبر ضلع یو زده کوونکی او فعال عبدالودود پردی په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ بحالولو په موضوع خپل احساسات صداس وړاندې کړل.
قبائلی اضلاع کے دے انٹرنیٹ کو لوگ دو چکا فیصلہ کرے دو گورنمنٹ نو مونگ دغه فیصلے ہر کلائی کہو دا یو خوشائن فیصلہ دو دغ انٹرنیٹ دے بندش دے وجنا دل تا قبائلی زون لا او خوش کر سٹوڈنٹ لا دا ډیر غټه مسئلہ دو ډیر اپلائی گونے یا ډیر ایڈمیشنز یا آن لائن کلاسونه نه دغه نه پوتې کیږي. اوس هم پدا کرونا چکا وبا وا پدا کې ډیر زیات غن تعداد کې سٹوڈنٹون دے دغه نه متاثر شول دے غو آن لائن کلاسونه پوتې شول دے غو امتحانونه منسوخ کړی شو دي دغه واجنه. نو ډېرې مسلې دي وي ته دا انسان یو چې دی بنیادی ضرورت دی خو قبایلی اضلاع د دغه ځوان چې دی دا د دغه سہولت نه محروم پاتې شوی دی.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په خپل نوټیفیکیشن کې لیکلي چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو او لائن آف کنټرول نه به په 3 کیلومتر فاصله کې دننه په جدید ټکنالوژۍ سره تافتان، چمن، میرانشاه، وانا، لنډی کوتل، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځینې سیمو کې انټرنیټ سہولت بحالوي. خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به ورکړل شوی فاصله پورې محدود وي او د دې عمل منظوري به د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي. چارواکي وایي په 2018 کې د بدامنۍ ځینې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدی سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر.
تصحیح ورزل چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په قبایلی ضلعو د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو اجازه ورکړي، خو انټرنیټ کمپنۍ ته ویلي چې دا به په سرحدي سیمو کې په محدوده فاصله کې بحالوي. څرنګه تاسو ته معلومه ده چې پر دې باندې 2 وارې موږ پروګرامونه کړي، راپورونه جوړ کړي دي چې قبایلی سیمو کې له ډېر وخت راهیسې په ټولو سیمو کې انټرنیټ نشته او دغه ځای زده کوونکي په خاص توګه باندې ګیله کوي په وار وار چې د دې د وجې نه دوی زده کړې یا آنلاین کلاسونه هغه هم اغېزمن شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستې او لیدلې شئ.
اردوونکو په اسلام آباد کې د روغتیا خزینه کارکوونکو خپل پرلت له حکومتي پلاوي سره له کامیابو مذاکراتو وروسته د اکتوبر پر 19 د شپې ناوخته ختم کړ. د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر او د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د دغو روغتیایي کارکوونکو له مشرانو سره تر مذاکراتو وروسته رسنیو ته وویل حکومت احتجاج کوونکو ته دا باور ورکوي چې نه یوازې تنخواګانې به ورزیاتوي بلکې کاري چوکاټ به یې هم ورجوړوي. بلخوا د خزینه روغتیایی کارکوونکو یوې مشرې رخصان انور مشال ډو ته وویل چې دوی د حکومت مخې ته لس غوښتنې ایښې وې چې هغوی ورته په دریو میاشتو کې د پوره کولو باور ورکړی. نور تفصیل د احمدالله په دې راپور کې.
د لیډی هیلت ورکرز د مشرانو په وینا د اکتوبر په 19مه د شپې ناوخته د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان په مشرۍ کې د حکومتي پلاوي سره د 2 ساعتونو زیات مذاکرات وکړل او دواړه خواوې په دې صلاح شوې چې یو ګډه کمیټې به جوړوي او دریو میاشتو کې دننه به د لیډی هیلت ورکرز ټولې مسلې حل کوي. د مذاکرات وروسته رسنیو سره خبرو کې د علي محمد خان وینا وه حکومت احتجاج کوونکو ته دا یقین دهانی ورکوي چې نه یوازې تنخواګانې به ورله زیاتوي بلکې کاري چوکاټ به ورله هم جوړوي.
خبر دا وی چې دی ته کومې ستونزې وي نو دلته راتلو پر ځای یې په سیمو کې هغه حل کړی شوی وي، خو کله نه کله د خپلو مسلو د حل لپاره لکور راوتل هم وي. دا لیډی هیلت ورکرز چې کله اسلام آباد ته احتجاج لپاره راغلی نو پړومبه ورځ او پرویز خټک صاحب د وزیر اعظم عمران خان صاحب په وینا د دوی خاط ورغلو او مذاکرات مو سره شروع کړل. د اولې ورځې زموږ کوشش و چې زر تر زره د دې د مسلو د حل لار راوباسو او دې لړکی مونږ څو ځله مذاکرات وکړل او بالاخر کامیاب شو، او د الله شکر دی چې د دې د احتجاج ختم شو.
د لیډی هیلت ورکرز مشر رخصانه انور حکومتي پلاوي سره د مذاکراتو په اړه مشال ویډیو ته وویل لس خوختنې د حکومت په وړاندې ایښودي وي او ورته په دریو میاشتو کې د حل کولو باور ورکړی شوی دی.
زمونږ لس نکاتی غوښتنې داوي چې زمونږ کاري چوکاټ دې را جوړ کړي، ترقی دې را کړي او تنخواګانې دې را زیاتې کړي. دا ولې ورځ راهیسې دې زمونږ نوکریانې حساب کړي، تحفظ دې را کړي او زمونږ پر ضد انتقامي کاروایانې دې ادرول شي. نو دې او دا شان ځن نورو غوښتنو لپاره مونږ شپږ ورځې درنه ورکړه، او تیره شپه ناوخته را سره د وفاقي وزیر علي محمد خان په مشرۍ کې حکومتي پلاوي مذاکرات وکړل او دریو میاشتو مهلت یې راکړ چې زمونږ دا ټولې غوښتنې به ومنل شي، او که درې میاشتې وروسته حکومت زمونږ دا مسئلې حل نه کړي نو مونږ به بیا راوځو.
د ذکر دا چې 1990 لسیزې راهسې لیډی هیلت ورکرز په څلور وانو صوبو گلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په زرګونو شمیر کې په عارضي توګه برتی کړی شوي وي. له بلوچستان راغلی فرزانه دورانی مشال ویډیو ته وویل د 10 کالو زیات مودې راهسې د لیډی هیلت ورکر په توګه کار کوي. حکومت یې په 2012 کال کې نوکری په خکړه، نوکاری موده یې 8 کاله جوړیږي. که کال نیمه وروسته کومه لیډی هیلت ورکر ریټایرډ کیږي نو پینشن به ورته نه ملاویږي، ځکه چې 10 کاله په ښه نوکری یې نه ده کړې. نو دا وجه ده چې په احتجاج مجبوره شو.
دا کوم چې ریګولر بیسز باندې موږ کوم کار کوو، بای چې موږ سرویس سټرکچر جوړ سي، پینشن را کول سي، اپګریډیشن و سي، پروموشن و سي، لیکن موږ یو چې کوم دا سرویس سټرکچر دا شاته وارو سیټ موږ بیسیک پیرامیډا ویش پدې سرویس سټرکچر پینشن ایشې نو ولو نو موږ وایو چې کوم ګورنمنت لازمي نه هو موږ له دا شانه ملاو سي سرویس سټرکچر پروموشن دا شی بچ موږ له ملاو.
د رخصانه انور په وینا په ملک کې د لیډی هیلت ورکرز شمیرا چې د 15,000 نه زیاته ده په 2012 کال کې د خپل نوکریانو په خولو لپاره په پنجاب او سند صوبو کې د ایوی اونۍ نه زیات وخت مظاهره کړې وه، او د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري حکومت ته هدایات جاری کړی وو چې نوکریانې دې ورله پخې کړي. د کوم وروسته چې د هغه وخت حکومت د ټولو لیډی هیلت ورکرانو نوکریانې پخې کړي.
مشال لډیو ته غوښتې احمد الله تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د روغتیا خزینه کارکونکو خپل پلت له حکومت پلاوي سره له کامیاب مذاکرات وروسته ختم کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال رادیو ته وګورئ چې لږ شیبه کې 12 بجې کېدونکې دي او مشال زمي هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې لږ د خبرونو لنډي سورو.
د پاکستان د پوز مشر په کراچي کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایر محمد صفدر د نیول لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښ د پلټون امر کړی دی. د پوز مطبوعاتي څانګه پر خپل بیان کې د صفدر د نیول د پیښ ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچي کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچي د حالات پلټنې دی وکړي او ژر تر ژره دي راپور د پوز مشر ته ورکړي. د کراچی په ګلشن اقبال سیمه کې په یوه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د کراچی پولیس تر مخه چاودنه سهار د ګلشن اقبال په مسکن چورنګي په څلور منزله ودانۍ کې وسوه او په ښکاره داسې معلومیږي چې سلندر چاودېدلی وي، خو د بم ډیسپوزل سکواډ ټیمونه پلټنې روان دي چې د چاودنې نوعیت معلوم کړي. اخوان سر د افغانستان په نګرهار ولایت کې د پاکستان د ویزو ترلاسه کولو پروسه کې د ګڼې ګڼې له امله یو شمېر کسان تر پښو لاندې شوي او مړه شوي دي. د نګرهار د ولایتي شورا یو غړی سهراب قادری وایي چې په پیښه کې یوولس مېرمنې او څلور نارینه مړه شوي او لس نور ژوبل دي چې په هغوی کې هم یوولس مېرمنې دي. له دې وړاندې د نګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي ظاهر عادل مشال رادیو ته ویلي چې د دغه ولایت حوزوي روغتون ته د یوولس مېرمنو جسدونه او همداشان لس ټپیان ور شوي دي. تکه سویچن په افغانستان کې ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وپېژندل سي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان نپال پرون ناوخت مشال رادیو ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږویشت غړي او د دوو ادارو رئیسان نن دې جرګې ته ور وپېژني. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د ترهګری پر وړاندې د مبارزې پر ارزښت خبرې کړې دي. پرون د میکرون د دفتر لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د اکتوبر پر 19 په پیرس کې یو بل سره وکتل.
دا هم مشه زموږ تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او دا به هم وره چې په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهانو ویلي چې د نړۍ د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د هډونو د کمزوري د ناروغانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. خو لومبه راځو دې ته چې د بشري حقوقو د څار د سازمان یو چارواکی وایي ولسی وګړي په افغانستان کې د روانو شخړو اصلي قربانیان دي. د آسیا په چارو کې د دې سازمان مرستیالی ویلي چې د جګړې ښکیل اړخونه باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. نور تفصیل د نوریاس نوری په دې راپور کې.
د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. میرمن ګاسمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره د دې هیلې زیاتې شوې وې چې شخړې به کمې او یو اور بند به وشي.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
دغه خبرو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم په کې هدا خپل پرمختګ له جدي خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملکی وکړو په وړاندې د حملو او غوښونو د زیاتوالي شاهد یو چې البته دغه وضعیت افغانان ډیر اندېښمن کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند، بدخشان، غور او فراه په ګډون د افغانستان یو شمېر سیمې د خونړیو حملو شاهدې وې چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو تر څنګ په زرګونو کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شول. میرمن ګاسمن د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
لهلمند په راپورونو کې موږ نه یوازې د طالبانو لخوا بلکې د حکومتي ځواکونو له لوري د ناسنجول شویو بدونو په اړه د اندېښنې وړ خبرونه لرو چې ډېری ملکي وګړي یو د بل په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې لپاره دا یوه بېلګه ده چې د جګړې لوري د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازمه احتیاطي اقدامات نه کوي. که طالبان ادعا کوي چې د ولسي خلکو ساتنه کوي، موږ تر اوسه په ملک له هغوی په دې اړه څه نه دي لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2200 زیات ملکي وګړي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورنوي. د افغانستان د دولت ملکچی پلاوی وایي د طالبانو له ملکچی پلاوی سره په کتنو کې له هغوی د شخړو د کمیدو او د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه پرله پسې غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دې کچه د شخړو زیاتوالی به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. د دواړو لورو مرکچیانو د تیرې سپتمبر میاشتې له 12مې رئیسې په قطر کې غیر منظمې غونډې کوي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې د سولې د خبرو لپاره پر یوې کړنلارې موافقې ته ورسیږي.
نوریاس نوری راپور تاسې واورېدو. اوریدونکو، همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواکه کمیسیون مسؤلین وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د بمی چاودنو، ځانمرګي بریدونو او د نورو ترهګریزو پیښو له امله 225 تنه ملکي وګړو ته مرګ جوبله اوښتې، چې پکې ښځې او ماشومان اهم شامل دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې، بمی بریدونو، ځانمرګي بریدونو او په نورو ترهګریزو پیښو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مشر شمس الرحمان حبیب وایي په تیرو دوو میاشتو کې په ختیځ زون کې 215 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې زیاته برخه یې په ننګرهار پورې اډه لري. نوموړی وایي
دا دوه میاشتې کې دلته په ختیځ زون کې د دغه انفجار او انتحار او نور وژنو نه، یا مثلا د هوان مرمۍ د لګېدو په اساس باندې ختیځ زون کې 4 تنه ملکي خلک وژل شوي دي، چې د کې نارینه او ښځینه او ماشومان شامل دي، پکې او 155 کسان پکې ټپیان شوي دي. 215 کسان کې ټول مکمل.
شمس الرحمان ابي بران دی وای لکه لنه چې د قطر په پلازمینو دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبري پیل شوي، ورسره سم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیسته چې زیاتره قربانیانی ملکی وګړي دي. نو موړه په جنگ کې لخکې لوغاړو غوښتنه کوي چې په جګړو کې دې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
د سولې د پروسې د شروع نه مخکې هم کمیسیون سولې لپاره چې کوم میکانیزم و هغه دواړو خواو ته تسلیم کړي دي، او بار بار کمیسیون سره له دې چې دغه امر تطبیق کړي دي، د جګړې په خکلو خواو باندې غږ کړی تر څو د ملکی وګړو هغه حقوق ته باید درناوی وي.
په ننګرهار کې عام وګړي هم په هیواد کې وروستي بریدونه غندي او د جګړې د دواړو خواو غوښتنه کوي چې نور له بې ځایه وینې تویدنې لاس واخلي. دوه تنه چې د جنګونو له امله معلول شوي مشال راډیو ته وایي
سید جلال ما ورځ په ورځ معلولین زیاتیږي او د جامع د اوبو بار کیږي. دا ځینې توقع ده چې باید په خپلو کې صلح وکړي.
احسان الله صمیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. نابینایان یو یا معلولین یو په افغانستان کې ډیری معلولین دي، او همدارنګه د جنگ ماشین لګېدلی دی د معلولینو. هر ورځ مونږ د معلولینو تولید لرو، نو په طالبانو په دولت مې دا غږ دی چې نور د ماشین ته د پای ټیکه کیږي.
ولسی خلک د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ پیل شوی خبري د دایمي سولې راتګ د پاره یو ښه فرصت یادوي، او لخکیلو غاړو غواړي چې د همدې خبرو په بنسټ رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر رسنیو د یو نوي ډول بندیز یا سنسرشپ خبرې تودې شوې دي. د حقونو فعالانو او شنونکو وایي چې کله هم سیاسي مشران په خپلو ویناګانو کې د پاکستان د پوز په اړه خپل دریځ وړاندې کوي، نو ټلویزیون چینلونه هغه برخه خاموشه کړي او یا یې لرې کړي. همدغه کار د اکتوبر پر 14مه او 13مه د اپوزیشن ائتلاف په پاکستان جمهوری تحریک په جلسو کې د مریم نواز، محمود خان چگزی، اختر منګل، محسن داوړ او ځینو نورو مشرانو د ویناو پر مهال وشو. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم اداره پیمرا وای دا کار دوی نه بلکې ټی وی چینلونه خپل کوي، خو واکمن ترکین سب ګوندوي چې د امنیتي دارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواري ده. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا راپور برابر کړی چې د مریم نواز په خاموشه کول شوی تقریر پیلېږي.
دہشت گردوں کے خلاف دو جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف ضرب عزم اور رد الفساد جانتے ہو نا، ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نا اہمی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو جلدی سے جا کے فوج کے درپوک آدمی تم فوج کو آلودہ کرتے ہو.
دا د پاکستان جمہوری تحریک د یوې مشري مریم نواز تقریرو چې د اتوار په شپه په کراچۍ کې د اپوزیشن جلسې ته د وینا پر مهال یو شمیر ټي وي چینلونو په یو خاص ځای کې خاموش کړو او داسې د نورو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د تقریرونو پر مهال هم وشول. بلخوا د پاکستان د الکترونیک میډیا د کنټرولولو اداره وایي چې دا کار د دوی په وینا نه دی شوی. د دغه ادارې ډایرکټر آپریشن سهیل آصف وایي چې دا کار ټلویزیون چینلونه په خپله کوي.
ما ته هیڅ معلومات نشته دا کار ټلویزیون چینلونه په خپله کوي. هغوی نه پوښتنه وکړی چې ولې داسې کوي، هغوی ته به معلومات وي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د سې شنبه په ورځ په خپله اداریه کې دې عمل ته د یو نوي ډول سینسرشپ نوم ورکړی. دا تقریرونه اکثر هغه وخت خاموشه کېدل چې سیاسي مشرانو به په پوست تنقید پیل کړو. په دې مشرانو کې محمود خان اچکزئی، محسن داوڑ، اختر منگل، ډاکټر عبدالمالک او امیر حیدر خان هوتی شامل وو. اداریه زیاتوي چې دا مهال موږ په داسې ماحول کې ژوند کوو چېرته چې رسنۍ هغه څه نشي لیکلی، نه ویلی شي او نه ښودلی او اورولی شي چې د سرکاري دریس خلاف وي. خبریال اویس توحید د پاکستان د دوو لویو ټلویزیون چینلونو مشر پاتې شوی. د اکتوبر په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2005 کال کې د پاکستانی ټلویزیونی چینلونو نیوز ایډیټرانو په متفقه توګه پریکړه کړې وه چې د وسلوالو د پروپیګنډۍ د مخنیوي لپاره نشریات یا وزنډوي او یا یې خاموشه کړي، خو د سیاسي مشرانو ویناګانو سره دا کار کول د بیان د ازادۍ ضد کار دی.
دا مشران د جمهوری قوتونو نمائندگی کوي، د انتخاباتو پس پارلمان ته راځي، ولس یې منتخبوي او بیا دوی د خپلو ویناګانو له لارې ولس ته ځان رسوي. نو پر دوی پابندي لګول یا د خپل ساری سینسرشپ لمخې د دوی تکرارونه خاموشول یا ځینې جملې حذفول، زما په اند دا رجحان د غیر صحتمند صحافت نشاندهی کوي او چې کله صحافت ناروغ وي نو مطلب دا چې ټولنه هم ناروغه ده.
بلخوا د پیمرا پخوانی چیئرمین او خبریال ابصار عالم وایي چې دا مهال پاکستانی خبریالان د سخت ویری او خپل سری سینسرشپ په دور کې ژوند کوي.
دا اوس موږ د سیلف سینسرشپ په دور کې ژوند کوو چې پکې خبریالان دومره ویرول کیږي او د هغوی ذهنونه دومره بدل کړل شوي دي چې هغوی ته څه هدایات وي او که نه وي، خو هغوی په خپله دا فیصله کوي چې څه به پر ټلویزیون ښکاره کوي او څه نه. له بده مرغه که څوک د دې سیلف سینسرشپ د دود خلاف ورزي وکړي او داسې څه نشر کړي، نو هغوی ته خو په سمدستي توګه هدایات راسي او د هغوی پر ضد کاروایی هم شروع سي. یو خو دلته د ډېرې سختې ویرې طرحې ماحول دی، او بله دا چې د رسنیو ادارو هم دا فشار او ویره طرحه قبوله کړې ده. نو اوس په هغوی کې د دې پر ضد د مزاحمت کولو جذبه ختم شوې ده.
که څه هم مرکزي حکومت په وار وار ویلي چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي حاصله ده او حکومت په میډیا د سینسرشپ نه ډډه کوي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز وایي چې د ملک د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواری ده.
چې کم خلک خبرې کوي یا چې کم جلسو کې وایي خپل سیلف انټرست دی، هغه چې کم دی هغه انسټیټیوشن ډسٹروی کول غواړي، مورلی ډسٹروی کول غواړي، نو هغه چې کم دی زموږ بل دپاره نه دی ښه. نو هلته چې کم دی دا موږ ضرور دا خبره هلته میوټ کول غواړي، هغه جبا مو اثارول غواړي، هغه جبا چې کم دی هغه ته وینا هم غواړي چې دا چې کم دی دا خیال وکړي او دا چې موږ بل دپاره دا نه دی ټیک ضرور دی او دا تل غواړي او دا زم دا ګڼما چې هلته چې کم دی څنګه چې نواز شریف صاحب خبرې کړې وې هغه زموږ بل دپاره نه دی ټیک، هغه زموږ وطن د پاره نه دی ټیک، هغه زموږ فیوچر د پاره زموږ بچو د پاره نه دی ټیک.
د ډان ورځپاڼې د ادارې په خبره په دې جدید دور کې د سینسرشپ لپاره هیڅ ځای نشته، او که پاکستان غواړي چې د آئین سره سم او د بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح د تعلیماتو مطابق اوسي، نو ریاست له پکار ده چې د بیان د ازادۍ په اړه د بندیزونو دود پرېږدي او ولس د خپل سوچ اظهار ته پرېږدي، نو ریاست به کمزورې نه بلکې نور هم پیاوړې شي.
مشال لډیو ته وګستی دا اوس موږ همکار مجید بابا چې تاسو ته په پاکستان کې پر رسنیو د سنسرشپ یا د بندیز په اړه راپور وړاندې کوو. اودونکو د جماعت اسلامي مشر سینیټر سراج الحق ویلي دی ګون به یې له نومبر میاشتې نه حکومت ضد تحریک پیلوي. د مشال لډیو همکار داود خټک د سراج الحق سره مرکه کړي او له هغه یې پوښتلي چې د تحریک پیلولو فیصله یې ولې وکړه. نو نوموړی وایي
جماعت اسلامی دا ټول تحریک چې موږ روان کړی دی او دا اعلان هم کړی دی، هغې بنیادي وجه دا ده چې موجوده حکومت د غریب سړی د پاره ساغسل ګران کړم زیاته شو او جون تیرول ډیر مشکل شو. نو نورو پارټو خپل مسلې دي خو زموږ بنیادی مسله دا ده چې د عام سړی کومه مسله ده هغه د روزګاری او مهنګایي ده. دلته اوس دال ګران شو، ټماټر ګران شو، غوړي ګران شو، چای ګران شو، چینی ګران شو، د بجلی بل ورکول ګران شو، ګیس ګران شو، د اوبو بل ګران شو، دوایانو کې 1500 فیصده قیمتونو کې اضافه وشوه. نو په دې بنیاد باندې جماعت اسلامي د مهنګایي خلاف د ایجیټیشن او دا تحریک شروع کړي او ولنۍ جلسه به زموږ د باجوړ په ضلعه کې
سرت شپ د بیروزګاری او غربت یا د دوایانو څنګه چې تاسو ذکر کو د دې د خبره خو د پی ډی ایم په جلسو کې هم ډیر په زور شور سره اوچتیږي. دا خنو چې تاسو هم دې سره ملګری شي وي
پی ډی ایم کې چې کومه پارټي شامل دي کا پیپل پارټي ده کا مسلم لیگ ده نو هغه هم د دې نظام یو حصہ ده او پی ټی آی او پی ڈی ایم په دې پارټیانو کې کم خاص کر پیپل پارټي د مسلم لیگ ده هغه ومنس کې څه اختلاف خو نشته. نه په خارجه پالیسي اختلاف شته، نه په تعلیمي پالیسي اختلاف شته، نه په کشمیر پالیسي اختلاف شته، نه په معاشي پالیسي اختلاف ده. اختلاف په دې یو بنیاد ده چې موږ ولې په حکومت کې نه یو، دوی ولې په حکومت کې دي. نور خو دا تیر دوه درې کاله چې تیر شونو د دواړو غټو پارټیانو د پی ټی آی کلکه ملګرتیا کړې ده.
او سره چې تاسو وایئ چې دی د تحریک انصاف مرسته کړی دی پارټیانو، نو تحریک انصاف مرسته خو په یو طریقه تاسو هم کړی و د دې د حکومت برخه وي کنه، او پاره کې آیا تاسو په دې ګرانې کار کړو؟
کې هغه د تیر زمانه خبره ده. په صوبه کې مونږ په یو مشترکه حکومت کې شامل او هغه د 2014 الیکشن نه پس 2018 کې موږ په آزادانه حیثیت باندې مساغست ده او چې موږ لګي وکړې د قومي سمبلی ته او سنت ته او صوبایي سمبلی ته راغلي موږ په یو شي کې د خلکو ملګرتیا نه ده کړې.
سره چې د ګرانې خو یو خپل بحث دی او تاسو دا ایشو چې راوچت کړی نو ظاهر ده تاسو سره ډیر مضبوط بنیادونه به چې پاغه باندې تاسو راوچته وي. خو نن سبا په پاکستان کې یو بل ډیسکورس هم روان دی او هغه دا دی چې د آئین بالادستی، نو آیا دا تاسو لپاره یو مهم ایشو نه دی؟
دا آئین بالادستی په کار ده که د غریب عوام او دا غریب سړی ته پوس په کار ده سم مسئله او سم موضوعات دسی چې هغه د ډرینګ رومونو او د پرس کانفرنسونو او د ایئر کنډیشن هالس کې دننه پاغې گفتگو خلق کوي.
خو دې کو سره ته اوس دا خبره جلسو تر وېستې ده کنه دا آئین بالادستی اوس جلسو تر غلي دا خبره خو یو ټیم کې تاسو مکو
ځان کې دا آئین کو تدې کې کومه یو پارټي دا چې چا وی سلور زره حکومت نه لري. پیپل پارټي خو یو درې سلور زره حکومت کړی دی، مسلم لیگ هم درې سلور زره حکومت کړی دی. د دې په دور کې هم د قشان شې دا اوس چې کوم شهر روان دی
سره چې تاسو چې کوم دا تحریک شروع کړي د ګرانې خلاف او تاسو چې څنګه وایي د غریب سړي لپاره، نو د دې نه تاسو څه نتایج موندل غواړئ؟ څه نتایج په څه خبرې سره وشي؟
په ښکاره خبره ده مونږ غواړو چې دلته د ژوند تیرول اسان شي. وړه ارزان غواړو، چینی ارزان غواړو.
نه نو سرت سپتا سو پدی یقیني
چې
سرت سپتا سو پدی یقیني چې دا چې تاسو دا جلسي وکړو دا هر څه شی به ارزان شي یا حکومت به تاسو خبره اومني؟
یقینا بالکل، ځکه چې دا حکومت به سبسډي ورکوله او دې حکومت هغه سبسډي ختمه کړی دا هغه فوج باندې ګرانی راغلی ده، مس منیجمنت دا غوې د وژنې ګرانی راغلی ده.
او سرت سپ که حکومت تاسو سره اومني که حکومت سبسیډي تاسو سره اونمني نو بیا به تاسو څه کوي؟
نو سیاسي جماعتونه خو توپونه نه چړي، ټینګونه نه استعمالوي، نه جازونه او بومونه وایي. سیاسي جماعتونه هم دغه جلسه کوي، جلوس کوي، عوام بیداره. نو سیاسي جماعت کار خوداره، نور پی ډی ایم علم توپونه نه چلي، جلسه کوي، موږ هم جلسه وکړو.
دا د جمهور اسلامي مشر سېنېټر سراج الحق چې زموږ همکار داوود خټک ور سره خبرې کړې وي. سراج الحق سیبوي چې له نومبر میاشت نه حکومت زده تحریک پیلوي. اوس هم راځو دې ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له کورونا وبا څخه د ژغورنې لپاره د ټایګر فورس په نومو یوه ډله جوړه کړې چې اوس یې ورته د ګرانۍ د جاچ اخیستو کار اهم سپارلې. د دې ډلې غړي وایي د ولس د ښېګڼې لپاره رضاکارانه کارونه کوي، خو پر دې ځواک د ځینو خلکو لخوا اعتراضات هم مخې ته راغلي چې د دې ډلې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي، نو کېدای شي چې دوی رښتینې مسلې راپورته نه کړي او ورسره په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اختلافات هم زیاتېدای شي. مدني فعالان وایي باید حکومت ټایګر فورس ته د خپل کار په اړه روزنه ورکړي. نور تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په خیبر پښتونخوا کې د ټایګر فورس غړي وایي دوی دا مهال د کورونا وبا څخه د بچ کېدو لپاره پوهاوی او د ګرانۍ او شیانو د نرخونو په اړه حکومتي ادارو ته معلومات ورکوي. په لکې مروت کې د ټایګر فورس یو غړي اشفاق مروت د اکتوبر په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا کار په رضاکارانه توګه کوي او ورته اړونې ضلعي انتظامیه د احتیاطي تدابیرو او د ګرانۍ په اړه د معلوماتو ورکولو لړ کې روزنه ورکوي.
یو اداره جوړه شوې وه سیول ډیفنس په نوم باندې، خو چونکې هغه دومره منظم نه وه، دومره ایکټیونه ونه ده، هغې کې د خلکو هغه انټرسټ ونه. کووډ 19 په دې ملک کې راغو، په دې دنیا کې راغو، نو هغې نه بعد پرایم منسٹر یو انیشیټیو واغستو ته ایئر فورس جوړ کړو. نو بنیادی کار زموږ چې کوم هغه ایس او پیز باندې ارمان درآمد کولو، نو هغه بیا موږ وکړه. د هغې سره سره چې کوم دی ارشای خو بنو چې کوم دی څنګه دا پریکټیکل کار خو د مجسٹریټ دی، د ایڈمنسٹریشن دی. زمون کار صرف دا وی چې په سټیزن پورشل کې څومره ګران پوشي کېږي، دغه وی هغه د بازار نه دی پټ کی یا د حکومت د ریټ خیال نه ساتي. مداغي نشاندهی کول په هغه باندې د ایڈمنسٹریشن خپل فردر کار کوي. زمون 3500 فورس چې کوم دی ما تر ولنټیر پر لګي مروت چې کوم دی لګیا دي، سی وایس زمون یو میټینګ وی په هغه کې زمون منټ فاینل شي، موږ ته انسټرکشنز ملاو شي د ډی سی سره طرف نه. ډی سی بیا زمون جنرال باډي میټینګ را غوړي په هغه کې موږ کې نه موږ خپل ریسپانسبيليټیز را کی خپل اقامات را تر کی دا اوس موږ په دیشي باندې کار کوو نه دی.
اشفاق مربت زیاته کړه چې دا مهال په پاکستان کې د ټایګر فورس لس لکه غړي دي چې پکې تر ټولو زیات په پنجاب او په دویم نمبر په خیبر پښتونخوا کې دي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په پاکستان کې هم ټول بند ولګول شو. دغه مهال وزیر اعظم عمران خان ولس ته د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره د پوهاوی ورکولو لړ کې د لکانو جنکو د ټایګر فورس په نامه ډله وګمارله. په دې کې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي. وزیر اعظم د اکتوبر په 12مه نیټه د ټایګر فورس په ځوانانو غږ وکړ چې هغوی دې د کورونا وبا په اړه د پوهاوی ترڅنګ اوس په دوکانونو، بازارونو او منډیانو وګرځي او هغه دوکانداران دې معلوم کړي چې سودا په ګران بیا خرڅوي. په بره دیر کې د ټایګر فورس غړي ابرار خان مشال لیډیو ته ویل چې واسې د دوی په سیمه کې شاوخوا 3000 الکانو جنکې په ټایګر فورس کې شامل شوې دي. نوموړي زیاته کړه
کم لکه داسې اکټیو د نورو پارټیانو کم دغه چې وي ورکران، نو هغه په کې نشته. او کم لکه د نور نظریو والا چې دي اکټیو نه وي، سوشل اکټیو، نو لکه هغه په کې شامل شوي دي. کرونا کې مونږ ته سرټیفیکیټس وغیره نه ملاو شوي، خو کرونا د وایرس په ټول دنیا کې عالمي وبا راغلو، نو مونږ په دې کې د خپل لکه ځان تم نو کتلې د انسانیت او دغه غم راغیستو.
د اکتوبر په 14مه په مومندو کې ټایګر فورس د غړو او د صحیح دکان دکانداران ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته پولیسو دوه دکانداران ونیول. دکاندارانو بیا په یو احتجاج کې وویل چې د ټایګر فورس غړي یې په دکانونو چاپې وهي او له دوی د شیانو د نرخونو زیاتېدو په اړه بې ځایه پوښتنې کوي. د پېښور هایکورټ وکیل بابر خان یوسفزی وایي چې د ټایګر فورس هیڅ قانوني حیثیت نشته او کچرې د داسې ډلو غړي د ولسي انتظامي واک په لاس کې اخلي، نو پې د قانون تر مخه مقدمه کېدای شي.
ٹائیگر فورس کو اٹسلف سے دے دعوے اس قسم قانونی حیثیت کا قانون پر نظر کی اسب نشتا دا ڈرم بیٹر لے دے بس صرف انتظامی خبری خدا غیم قانونی کور نشتا.
په خیبر کې مدني فعال منصور افریدی وایي چې د ټایګر فورس غړي خپل کار د ولس د ښېګڼې لپاره ګڼي، خو د داسې ډلو جوړېدو سره د ګوندونو په ټولنه کې د ولس ترمنځ اختلافات او شخړې رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید ټایګر فورس ته لومړی روزنه او امنیت ورکول یقیني کړي.
دا خو د حکومت ذمہواري ده چې په کوم ځای کې ګراني راشي یا په کوم ځای کې څوک نه انصافي کوي، د حکومتي ادارې هلته په حرکت کې راشي. د بدقسمتۍ نه دې حکومت داسې یو فور جوړ کړی چې مزید حالات نور خرابولو کوشش کوي، مزید دا خلک په خپل منځ کې په جنگ اخته کوي. او بیا په دا کې څه پته لګېږي چې دا ټایګر فورس کې ایماندار څوک دی، بېمانه څوک دی، نو
دا ځوانان دي بیٹا جابونه نشته نوکری نشته هغه خو نور چې کم دي په دې دغه کې کیږي په دې سیستم کې په دې نظام کې نور کرپشن سیوا کیږي نو زه فکر نه کوم چې دا حالات به سره شي
دا پښتنم راپورته کیږي چې په هاوی ورکول یا د ګرانې په سیر د خبرو پړه حکومت ته معلومات ورکول او په ګرانې کابو اچول د سرکاري ادارو کار دی نو بیا حکومت دا کار په ټایګر فورس ولی کوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال افریدی د دې په جواب کې وایي چې ټایګر فورس د ټولنې د رښتینی مسلو جاج اغستو او هغه حکومتي ادارو ته د وړاندې کولو لپاره جوړ شوی دی
د ټایګر فورس مقصد د هغه خلکو نمائندګي ده چې کوم په دور دراز علاقو کې پراته دي یا په لوکل انتظامیه یا په ټریډر یا په نور شي باندې څه تحفظات دي نو دا ټایګر فورس د مغو خلکو نماینده دی چې دا لاړ شي وګوري چیک کی چې یاره دا کار ٹھیک دے غلط وا رپورٹ کی چې دا د خلکو خدمتو کی تنگ نہ تنگ دل نہ چې دا د خلکو خدمتو کی او دا د غریبو خلکو دا غ خلکو چې د حکومت نه بار دی دا هغه نمائنده فورس دی چې هغه نمائندگی وکړي
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 18 ټایګر فورس کنونشن ته د وینا پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې ټایګر فورس تبا پر اتلونکو ورځو کې په هیواد کې د شجرکاری د نهرونو او د تالابونو پاکولو په ګډون نور کارونه هم سپاري
نیسا اجمل چې تاسو ته راپور وړاندې کړو په ټایګر فورس باندې او لمشال ډیو سره اوسئ
د مشال تر څنګه اوسئ دا سهار لنهو دا مخام ترش پگو
اوریدون کو په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهان ویلي چې د نړۍ د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د هډونو د کمزوري د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی د ډاکټرانو په وینا په صبح کې په 15 خزو کې 3 او په 15 نارینو کې یو نارینه د هډوکو په کمزوري اخته دي نور هله کوټه د مشالې خبريال ایوب ترین راکوي
شلم اکتوبر د استو پروسس یا د اډو د ناروغي د نړیوالې ورځې په ترڅ کې د کوټه د شهیدانو په لایبرری کې وغونډه وسوه په دې غونډه کې د ناروغي په اکله وشجنه او ځوانانو ته د اډو د کمزوري د ناروغي او لدې ځان د ژغورنې په اړه ډاکټرانو وینا وکړه د پاکستان د استو پروسس سوسایټي مشر ډاکټر لال کاکړ وایي چې د هیواد د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د اډو د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي د په خبره چې په پنځو زنانو کې درې زنانې او په پنځو نارینو کې یو نارینه د اډو د کمزوري د ناروغي سره مخ دی
زموږ وطن خو چلو پراخ دی مګر په لاهور کراچي بمبئی رنګ شارو کې خلک په خالي پلیټو کې وسیږي او د لمر اکسپوجر ورسره تنسته لاغې علاوه ډایټ غربت زیاتې بیلنس ډایټ نسته په خوراک کې په میوو کې په غوښه کې په مایع کې دا شان زوري په خوراک کې او درېم ورزش اکسرسایز is work aus markt zum botanikis mushti be kwat shar ki to na da work it ban basam nasta da am sri da par mush botan ki be khib da zanan da par be khir nasta bal resho che da har doima balki dream dream balki doima shaz mutasira da mushti da watan ga har dream chalaram pinzam nar mutasira di
ode gunta da zarat ya kashto karwande subai wazir zmark khan chak zai hum waragali aw we wel che pa kwat aw da subai pa nur bar ki da work la para da parko nishtwali یو لوی ستونزه ده خو اوسنی حکومت په کلیزه بودیجه کې د مالی مشکلاتو برسېره د پارکو او د لوبو د میدانو جوړولو لپاره لوی رقم ځانګړی کړی دی
دا خبره چې کوم ډاکټر لال کړی و نه جوړی و چې هغه په بدن کې چې د لکه یو درخت چې د ننه کو کلاس یو د باندې تسم ویني نو انسان په بدن کې داسې نه جوړی پیدا کیږي او دا هم د ویل د پښوزو کې راځي زیاتې خو په نارینه نو کوم شروع سوي دی خو ان شاء الله دا د خبره صحیح ده نو پارکونه خو موږ جوړو څنګه ویني جوړ دا خو یو رقم انوایرمنت ماحول دی په پارکو سره هغه ډېر ښه مختزي آب و هوا باندې ډېر اثرات اچي او د خلکو لپاره یو د تفریح مقام دی هغه جوړیږي نو ان شاء الله پر دې باندې حکومت کارونه روان دي کوم چې د لوبو میدانونه دي موږ څومره ډېر جوړ کړو پر بور پیورتي چې دغه پارکونه دي دغه حالت وا دا ټول کوم چې شوبې دي په دې کې حکومت واړي چې کار وکړي خو وسایل دومره نسته نو ان شاء الله کرا پر دې کار کوه مشکلات په دغه مقصد یې کړو
پر دې محل ډېرې ډاکټرانو پر خلکو زور ورکړي چې هغه د اډو د ناروغي څخه د خوند کېدو لپاره په هر عمر کې ښه خوراک بیا په خاص طور میوه خوړل په ورځ کې یو ګلاس شیدې څښل ورزش کول او پر وخت باندې د ځان ټیسټونه کول مهم وګڼي ځکه چې دغه ګامونه د یاد سوي ناروغۍ څخه د ځان په ژغورلو کې مثبت رول لوبولی سي وروسته د هډو د ناروغۍ څخه د اغېزمنو مریضانو لپاره کیمپ لګېدلی و چیرې چې د ډاکټرانو له لورې ناروغان مفت وکتل سول
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.